کوم جاوید حسن زاده کور ودان. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شو او تاسو ازادي رادیو تغواګی است. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي او دغه خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس او عبد الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دروان خبرونه ډیره برخه راپورونه ته څنګه شوې او په روسي نیمای کې د ورکو شو عزیزانو خبرونه مخبري دوه ته چمتو کړي ده. په نړیوالو خبرونو کې به ووري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وی امریکا ته د و مسلمانو هیوادونو د ادباو پر داخلي دو د بندیز لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه سخت دریزو او د هغوی ملاتړو ته خا تحفه ده. او سپینه مانی وی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن یک شنبه د سعودي عربستان، متحده عربی امارات او جنوبی کوریا له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبري وکړي. خو له هغه مخکې چې خبرونه پیل کړو، رحمت الله افغان د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي فرانس مایک ملبن وای اړتیا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له ترنګلي حالت څخه د کار کولو پړاو ته داخلي سي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په بنو اندراب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په خپل منځي نښته کې 4 تنه وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي فرانس مایکل ملبن وای اړتیا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له ترنګلي حالت څخه د کار کولو پړاو ته داخلي سي. د اجرایي ریاست وای جاوید فیصل نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس سره رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ښاغلی ملبن ویلي هڅه به وشي چې څو دواړه هیوادونه له یو بل سره ګټه کار وکړي.
بحث داو چې افغانستان او پاکستان اړتیا لري چې مشترکاً له یو بل سره کار وکړي تر څو اړیکې له اوسني ترنګلي پړاو څخه د کار کولو یو بهتره پړاو ته داخلي شي او دواړه هیوادونه وتوانېږي چې په هغه پړاو کې له یو بل سره همکاري وکړي.
خغلی فیصل زیاته کړه په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان په سیاسي امنیتي وضعیت او همدارنګه په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو هم خبرې وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په اړه زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه. دغه وزارت مرستیالی سپوږمۍ وردګ نن ازادي راډیو ته وویل په تېره یوه نیمه میاشت کې په 8 ولایتونو کې شاوخوا 13 داسې قضیې ثبت شوې دي.
له بده مرغه د قوس تر ورستیو او د دلوې تر لومړیو پورې موږ له 8 ولایتونو څخه د قتل 13 پیښې درلودې چې دا زموږ لپاره یو ناوړه خبر دی او زیاتره ناموسي وژنې وي. یا دا چې پلار یا ورور د قتل لامل ګرځېدلی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دا ډول قتلونو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې دا موضوع دې په جدي توګه تعقیب کړي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په بنو اندراب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په خپل منځي نښته کې 4 تنه وژل شوي دي. د بنو اندراب ولسوال محب الله محقق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې یوه ډله غیر مسؤولو وسلوال د بلې مخالفې غیر مسؤولوالې ډلې له کمین سره مخ شول. ښاغلی محقق زیاتوي کله چې پولیس مې ته ورسېدل او غوښتل یې د پیښې عاملین ونیسي چې له پولیسو سره په نښته کې یو غیر مسؤول وسلوال او یو پولیس ټپیان سول. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ته د وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر داخلي دود بندیز لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه سخت دریزو او د هغو ملاتړو ته خط تحفه ده. محمد جواد ظریف پرون په خپل تویتر پاڼه کې لیکلي چې تروریستان بل د ډلهیز تبعیض څخه د کسانو په ګمارلو کې ګټه واخلي. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکایي اتباعو سره به متقابل عمل وکړي، خو ظریف وویل چې دا بندیز به پر هغو امریکایانو نه وي چې له وړاندې څخه په ایران کې په قانوني ویزه اوسي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د یو فدرالي قاضي له حکم وروسته چې امریکایي چارواکي په معقد ډول دې منع کوي چې هغه کډوال یا نور چې ویزې لري او په هوایي ډګرونو کې بندي بیرته ریپورت کړي، د امریکا د کورنی امنیت وزارت وویل چې دغه حکم به په مجموع کې پر هغه اجرایه فرمان چې ولسمشر صادر کړی اغیز ونه کړي. په دغه فرمان کې چې د جمعې په ورځ صادر شوی د ایران، عراق، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکي او له همدغو هیوادونو د امریکا د ګرین کارت لرونکي تر 3 میاشتو امریکا ته له ورتلو راتلو منه شوی دی. کورنی امنیت نن په یو بیان کې کورنی امنیت وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر اجرایی فرمان په خپل ځای دی، پر سفر بندیز به په خپل حال پاتې وي او د امریکا حکومت خپل حق د ځان لپاره محفوظ ساتي چې د ملي امنیت او عامه مسؤلیت لپاره هر کله چې غوښتي وي ویزه لغوه کړي. د امریکا د مدني ازادۍ ټولنه وایي دا حکم به د امریکا په هوایي ډګرونو کې پر 200 تنو نیول شوو یا هغو کسانو چې د ترانزیت په حال کې د اغیز ولري. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او جنوبي کوریا له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ وروسته له دې دغو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون کوي چې د ده په حکم د اوو اسلامي هیوادونو اتباعو ته د امریکا پر سفر د موقت بندیز پر سفر پر سر غبرګونونه وپارېدل. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په دغو اوو هیوادونو کې شامل نه دي. سپینه مانی وای ښاغلی ترامپ به لومړی نن ماسپښین د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړي، ورپسې به د متحده عربي اماراتو له ولیعهد او وروسته به د جنوبي کوریا له ولسمشر سره وغږیږي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د انقره د سفر په لړ کې له ترکیه سره د جت جنگي الوتکو د 125 میلیارد ډالرو موافقه لاسلیک کړه. میرمن می پرون ویل دغه موافقه په اساس به د بی ای ای سیستمز په نوم بریتانوي شرکت له ترکی ټی ای آی سره په ګډه ترکی ټی اف ایکس جنگي الوتکې تولیدوي. له بل خوا د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم ویلي چې دواړه هیوادونه په پام کې لري چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا له وتلو وروسته د آزاد سوداګرۍ موافقه لاسلیک کړي. می د ترکیه له صدر اعظم بن علي الدرم سره له خبرو وروسته په انقره کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل:
We are today announcing a new and unique government-to-government agreement.
نن موږ د ترکیه او بریتانیا د دولتونو ترمنځ یو نوی بې ساره موافقه اعلانو چې د دفاع وزارتونو او د دوی د ځواکونو په ګډون زموږ د دولتونو ترمنځ خبرو او همکاریو لپاره یو نوی چوکاټ رامنځته کوي. موږ د غرض د تجارت لپاره د یوې کاري ډلې پر جوړېدو موافقه وکړه چې د ترکیه او بریتانیا ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا لپاره به د لارو چارو امکانات څېړي. مې په انقره کې له ولسمشر طیب اردوغان سره د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې خبر اعلان ته په خبرو کې ترکیه د بریتانیا یو پخوانی دوست وادو باله. د ترکیه د حکومت پر ضد تیر کال د کودتا او د بشري حقونو د درنوي یادونه وکړه. د بشري حقونو ځینو ډلو او لویدیځو سیاستوالو د کودتا په وړاندې د ترکیې د حکومت ځواب او عکس العمل غندلی دی. له کودتا وروسته نږدې 40,000 تنه په ترکیه کې بندیان شوي دي. مالیزیایي چارواکي وایي یوه بیړۍ چې یو دېرش تنه پکې سپارول د دې هیواد بورنیو ساحل ته نږدې بې درکه شوې ده. له بیړۍ سره پرون وروسته له دې ارتباط پرې شو چې د مالیزیا د سباه ایالت د مرکز کوتا کینا بالو له ساحل څخه روانه شوه. بیړۍ 60 کیلومتر لرې د پولاو مینګانوم ټاپو ته روانه وه چې ډېر سیلانیان ورځي. د مالیزیا د سمندري چارو اداره وایي د بیړۍ کپټان او د عملي یو کارکوونکی نن ژوندي پیدا شوي دي، خو د شاوخوا 28 چینایي سیلانیانو پسې د ځمکې او هوا له لارې لټون دوام لري. د چین بهرنۍ چارو وزارت بیا ویل شاوخوا شل چینایي اتباع په بیړۍ کې سپارول. او روسي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو درې سخت دریځې په داغستان کې ووژل. د داغستان د جمهوریت د کورنیو چارو وزارت وویل چې امنیتي ځواکونو یې نن په خاصاویورت سیمه کې یو کور چې دغه مشکوک کسان پکې پټ شوي وو محاصره کړ. د چارواکو په وینا دغه درې سخت دریځې وروسته له هغې ووژل شول چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله. داغستان د شمالي قفقاز یوه نا ارامه سیمه ده چې سخت دریځې پکې هڅه کوي یو اسلامي نظام رامنځته کړي. داود افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په کابل کې اسمان زې وریځ د تودوخه لوړ درجه شپږ ټیټه منفي دوه. په هرات کې اسمان شین د تودوخه لوړ درجه ترلس ټیټه دوه. په مزار شریف کې اسمان وریځ د تودوخه لوړ درجه څوارلس ټیټه څلور. په کندهار کې هم اسمان شین د تودوخه لوړ درجه نونس ټیټه لس. په جلال آباد کې زې وریځ د تودوخه لوړ درجه اولس ټیټه اته. او په فیض آباد کې بیا اسمان وریځ د تودوخه لوړ درجه پنځلس ټیټه دوه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې شوې. پر روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شي: د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي طالبان د اسایل اجازه پرته په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای.
افراد او اشخاصی که از طالبان پای میبرند به سیاست های پاکستان، مینای سیوالی یا در هر رده باشند، اونا را ترور کنند.
په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وی ورسته ورختونو په ټول هیواد کې نو نستنه وجل او 12 نورې ټپین کړي دي.
19 نفر شهید، 12 نفر زخمی، 11 منزل تخریب کلی، 59 منزل تخریب قسمی، گزارش‌هایی است که ما در اختیار داریم.
د امروختیا وزارت وی د نړیوالو په مرسته به په 2010 میلادي کال کې د پولیو ناروغي په بشپړه توګه لمنځیوسی. که وخت وو د زینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم پر روانه خبرونه کې راپورونه اوریدلی شئ، نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي وسلوال طالبان د پاکستان د ایسای له قومندې پرته په افغانستان کې هیڅ کار نه کوي او ظاهرا د طالبانو په لیکو کې وروستي تغییرات د پاکستان د ایسای په امر راغلي دي. دغه جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان استخباراتي کړۍ د هغو طالب مشرانو لري کول او له منځه وړل غواړي چې د دوی پر دوه مخي سیاست پوهېدلی دي. اخوا سیاسي کارپوهان د طالبانو په لیکو کې وروستي تغییرات د اندېښنې وړ بولي او وایي چې له دې سره به جګړه لا نور زور واخلي. په دې اړه عبادالله حنانزی راپور ورکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي وایي پاکستان په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدلو لپاره جګړې ته لمن وهي او هغه طالب مشران له صحنې لرې کوي چې د دوی د اهدافو خلاف لاره تعقیبوي. عبدالرؤف انعامي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په لیکو کې وروستي بدلونونه ظاهرا د پاکستان د ایسای په امر راغلي او په افغانستان کې د طالبانو هغه نومول شوي والیان له صحنې لرې کړی شوي چې له جګړې ستړي شوي وو.
افراد اشخاصی که از طالبا پای میبرند بس
دای وای د طالبانو پولیکو کې هغه کسان چې د پاکستان پر سیاستونو پوهیږي، دغه کسان چې په هر سطح کې وي ترور کیږي. طالبان د ایسای د قومندې پرته په افغانستان کې هیڅ کار نه کوي او تل ایسای نه مشورې ترلاسه کوي او بیا عمل پرې کوي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان سره مینه وکړي او ایسای ته نه وایي، نو ځکه له منځه وړل کیږي. خغل انامی وایي هر هغه وسلوال طالب چې د پاکستان پر دوه مخي سیاست پوشي او د ایسای پر پلانونو ځان خبر کړي د دغه هیواد له خوا لمنځه وړل کیږي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د 14 ولایتونو لپاره خپل نومول شوي والدین لري کړي دي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د یو مشر له قول لیکلی چې ملا هیبت الله اخونزاده د 14 ولایتونو والیان د دې لپاره لري کړی چې د طالبانو پر تحریک خپل کنټرول زیات کړي. په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو پولیسو کې دغه تغییرات تایید کړل او وی ویل چې دغه کسانو پر ځای به نوې څیرې معرفي کیږي. سرچینه زیاتوي د پاکستان د ایسای په مرسته د طالبانو په رهبرۍ کې یو 50 کسیز لیست هم چمتو شوی چې په افغانستان کې د دغه ډلې د لرې کړای شوي او نومول شوي والیانو په ګډون د طالبانو یو شمیر پوځي چارواکو نمونه هم پکې شامل دي او پریکړه دا ده چې یاد کسان باید تر راتلونکو میاشتو پورې خپله د طالبانو لخوا ترور شي. سرچینه وایي دغه ټول کارونه ایسای ته د یو نږدې کس له لوري چې حافظ مجید نومیږي او د ملا هیبت الله سلاکار هم د ترسره کیږي. پوځي کارپوهان بیا د طالبانو په لیکو کې وروستي بدلونونه د اندېښنې وړ بولي. عتیق الله مرخیل وایي د طالبانو په لیکو کې وروستیو بدلونونو ته په پام په پسرلي کې به په افغانستان کې روانه جګړه لا زور واخلي.
دا د تشویش خبره ده چې د جنگ شدت په پسرلي کې به باید زیات وي، ځکه چې وخت چې په جګړه کې لیده کېږي چې یو څو ضعف موبایل ته راځي یا د قوماندانیت له لارې یا د رهبري له لارې، نو هلته تغییرات او تبدلات ډېرو اشخاصو باندې راځي چې هغه وکولی شي تجربې خاوندان یا غسل تجربه وجود ولري، چې هغه وکولی شي چې دغه ترتیب و تنظیم د معاربې او شکل د معاربې هغو ته تغییر ورکړه.
امرخیل د طالبانو په لیکو کې دغه بدلونونه د پاکستان پلان یادوي او زیاتوي چې له طالبانو سره د روسیې او ایران وروستیو اړیکو ته په کتو پاکستان له دې هم ویره لري چې پر طالبانو یو نفوذ کمزورې نشي. هاخوا د افغانستان د خلاصون لارې ټولنې مشر او د طالبانو پخواني چارواکي سید اکبر اغا ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په لیکو کې دغه بدلونونه معموله خبره بولي او زیاتوي چې دغه پریکړه د طالبانو د رهبرۍ له لوري شوې ده.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځی پونه کی
په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وی د ورسته ورختونو لامل په ټول هیواد کې نن نستنه مړشوي او دولس نور جوبل شوې دي. د غیداری مرستيال محمد اسلم سیاس د یک شنبه پوره ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسانو ته په پکتیا، کاپیسا، غور، زابل، ننګرهار، کندهار، کونړ او غزنی ولایتونو کې مرګ جوبل اوخته ده. په ورته وخت کې له طبي پیښو سره یو شمیر زیانمن شوي کورنۍ وایي چې دوی سره تر اوسه لازم مرستي نه دي شوي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې اوري.
په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي او په لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د دغې ادارې مالی او اداري مرستیال محمد اسلام سیاس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو ورسیو ورښتونو په ټول هیواد کې 19 تنه وژلي او 12 تنه نور ټپیان کړي دي. هغه خبره چې تیره اونۍ هم ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه
کې کړی و. یو ټکی بشتر برفباری شوه کاپیسا.
هغه ولایتونه چې په کې ډیر ورښت شوی پکتیا، کاپیسا، غور، زابل، ننګرهار، کندهار، کونړ او غزنی ولایتونه دي. د دغه ورښتونو لامل 19 کسان وژل شوی او 12 ټپیان شوی دي. یو ولس کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی او 950 نور یې زیانمن شوی. دا هغه راپورونه دي چې موږ یې لرو.
د بدات حال کې د چتر دی وړاندې داسې راپورونه ورکړ شوی چې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې وښت مشمان د ژمي د سړو لقبله امر شوی دی. د جوزجان د درزه بولسوالي ولسوال رحمت الله حشر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې دغه مشمان په تیرو دوه اونیو کې د سړې هوا او پرلپسې ورښتونو له امله مړ شوی دی. د جوزجان د ولایتي شورا یو غړی ویلي و چې د جوزجان په درزه بولسوالي کې د یخنۍ له کبله د بې ځای شویو کورنیو شل مشمان مړ شوی دی. په ورته وخت کې د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې ورستیو کې د بدخشان په واخه ولسوالی کې هم د سړی حواله کبله سلور کسان مړ شوی دي.
اثر سرمای شدید در ولسوالی واخان چند نفر
د سړی حواله کبله د بدخشان په واخان ولسوالی کې درې خزي او یو ناری نمړ شوی دي او د شپږو نورو وضعیت هم خنه ده.
نوموړي هم درنګ ویل چې د بدخشان په بیلابیلو برخو کې د ورښتونو له امله ډېرې مواصلاتي لارې تړل شوي او خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په دې ورسېو کې په ننګرهار کې هم د پرلپسې ورښتونو له امله د یو کور د چت نړیدو له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي مړه شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دغې کورنۍ یو غړي رضاګل د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورسره تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي شوي. خو په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي دروی دوی په بلابل ولایتونو کې د طبي پیښو زیانمنو شویو کورنیو ته د ارتیا وړ مرستې رسولي او پرتلونکو کې هم ژمن دي چې اړو کسانو ته به په خپل وخت مرستې رسوي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې د نړیوالو په مرسته به د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پولیو ختمه کړي. دغه وزارت د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په تیرو اوو میاشتو کې په ټول هیواد کې یوازې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې او دوی هڅه کوي چې په 2018 میلادي کال کې د پولیو پیښې صفر ته راټیټې کړي. په ورته وخت کې د یونیسف او روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د برخې مسؤلین هم وایي چې په افغانستان کې د پولیو پیښې په بېساري ډول کمې شوې او په افغانستان کې د پولیو پیښې صفر ته راټیټې شوې دي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 13 میلادي کال لاسترونو ته په کتو ډاډه دي چې په 2018 میلادي کال کې به پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي په افغانستان کې ختم کړي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی د یک شنبه پر اس په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو د 14 پیښې سب شوې چې د پتیرو لسو کلونو کې تر ټولو ټیټ ګراف خي. خغلی احمد زی ویل دا می روغتیا وزارت هڅه کوي چې پولیو په افغانستان کې ختم کړي او هغه پیسې چې په دې برخه کې مصرفيږي هغه په نورو روغتیاي برخو کې ولګوي.
نو په 2018 کال کې به موږ همدغه کارونو ته دوام ورکو. نن سبا موږ په پولیو باندې میلیونونه ډالر مصرفو. نو کله چې موږ دغه د پولیو محو ته ورسېدو دغه ټول پیسې به راشي نورو صحي خدماتو ته. د موږ صحي خدمات به فوق العاده قوي شي. که تاسو نظر وکړئ د واکسیناسیون دی نه رسیدلو له کبره هر ورځ د 500 نه زیات ماشومان مړ کیږي.
د خاغلی احمد زی په خبره ټاکل شوی چې د دلوي په 11 نیټه په ټول هیواد کې د ډیر سره واکسیناتوران لخوا د پولیو کمپاین پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دوی په پام کې لري چې په 2018 میلادي کال کې د یونیسف او روغتیا نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی مرسته سباندې 6.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي. دا دغه وزارت مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شل پیښې ثبت شوې چې په 2016 میلادي کال کې دغه پیښې 150 ټیټې شوې او په 2018 میلادي کال کې به دوی دغه پیښې صفر ته ورسوي. په 2016 میلادي کال کې د افغانستان په سلور ولسوالیو کې د پولیو پیښې ثبت شوې چې په برمل کې د پولیو و پیښې، په شیګل ولسوالۍ کې سلور پیښې او یوه پیښه هم په نوزاد او شاولی کوټ ولسوالیو کې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلې ډاکټر ملیسیا په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې افغانستان د پولیو لمنځولو ته نږدې شوی او ټول افغانان باید په دې برخه کې په ګډه کار وکړي تر څو په افغانستان کې د پولیو ناروغي ختم شي.
زه ډیره زیاته خوشاله یم چې افغانستان د پولیو لمنځولو ته نږدې شوی. په دې برخه کې ټول خلک او ټولنې باید په ګډه کار وکړي تر څو ماشومان د پولیو له ناروغۍ څخه په امن کې شي او دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د برخې مرستیال منیب رحمتي د پولیو په وړاندې ګډه مبارزه او کار ډیر مهم بولي او وایي چې په دې برخه کې باید ټول خپل مسؤلیتونه درک کړي. د خاغلی رحمتي په خبره تیر میلادي کال د پولیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور کال وو خو دغه چارې ته باید تر هغې دوام ورکړل شي تر کومه چې په افغانستان کې د پولیو ناروغي ختم شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د خزو چارو وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناموسي وژنو د ډیری دو خبر ورکوي. دغه وزارت مرستیال آزادی رادیو ته ویل چې دوی په تیرې ونیمه میاشت کې د ناموسي وژنو ډیر شپې خې ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ناموسي وژنو په اړه اندېښنه خوده لري او له دولت څخه په دې اړه د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. اکرام الله اکرام په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد پاتو ولایتونو کې په تیرې ونیمه میاشت کې د ناموسي وژنو ډیر بیلابیل پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد موضوع د اندېښنې وړ وبلل او امنیتي مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د داشان پیښو د عاملینو په نیولو سزا ورکولو کې لاس په کار شي.
له بده مرغه د قوس تر اورسیو او د دلوي تر لومړیو پورې موږ له اتو ولایتونو څخه د قتل ډیر شپې درلودې چې دا زموږ لپاره یو ناوړه خبر دی او زیاتره ناموسي وژنې وي یا دا چې پلار یا ورور د قتل لامل ګرځېدلی دی.
میرمن وردګ وویل شاید د ناموسي وژنو شمیرې له دې لوړې وي خو د هغې په خبره زیاتره دغه ډول پیښې پټې پاتې کیږي. د ښځو چارو وزارت د داشان پیښو علت له قانون څخه د خلکو ناخبري، عاملینو ته د سزا نه ورکول، د ټولنې ناوړه دودونه، فقر، بې سوادي او د یادې موضوع د حل لپاره د یوې سیاسي ارادې نشتون په ګوته کوي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي پیښې یوازې ناموسي وژنې نه دي بلکې لسګونه نورې داسې ناوړه پیښې شته چې ګوته ورته نیول کېدای شي. وهل ټکول، په په کوم عمر کې ودونه ل بیلابیلو حقونو څخه محرومیت جنسی زورونی او د خوځو پر وړاندې یو شمیر نور پیخي هغه سدي چې د افغانستان مرمنې ورسره لاس او گریوان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر سوریا سوبرنګ د ناموسي وژنو ترڅنګ جبري ودونه او د مرمنو په وړاندې یو شمیر نور جدي مسلې د اندېخنې وړ بولی.
در قضیه مثلا قتلای نو
ل بده مرغه ل ناموسي وژنو سره په خوا کې چې په ډېر اسانه سره خزه او نور په کې لمنځ وړل کیږي، جبري ودونه او د مشمانو ودول هم مخ په ډېر چې واقعا منګه اندېښمن کړی یو.
په داسې حال کې چې په وروستۍ کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه رامنځته شوي او د میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخو کې لزګونه بیلابیلې ټولنې کار کوي، خو د مسؤلینو په وینا لا هم په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي ستونزه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي پولیس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د مخنیوي په برخه کې جدي دي او د ناموسي وژنو د عاملینو د نیولو لپاره له هر ممکنه لارې کار اخلي.
هر وخت چې دا قضیه رامنځته شوې دي ډېر جدي او قانوني برخورد کوي پولیس. از موږ هیله داره چې د ښځو د چارو وزارت د دې نمائندګیان چې په ولایتونو کې د پولیس سره نږدې کار وکړي په ګډه سره تر څو وکولی شو عملي نه داسې قضیه قانوني چلند لاندې ونیسو او دوی خپل جزا باید وویني.
د ښځو د حقونو مدافعین وایي که د ناموسي وژنو عاملین ونیول شي او په علني ډول په سزا محکوم نشي، نو د ښځو په وړاندې به د تاوتریخوالي د شان پیښې نورې هم زیاتې شي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې افغان دولت باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي ونیسي او په مخنیوي کې هم لازم اقدامات وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن وایي اړتیا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له ترینګلي حالت څخه د کار کولو پړاو ته داخلي شي. د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ښاغلي ملبن ویلي هڅې به وشي څو دواړه هیوادونه له یو بل سره کار وکړي. له ښاغلي فیصل سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د اجرایي رئیس او په کابل کې د اروپای ټولنې د استازي د لیدنې د جزئیاتو په اړه پوښتلي دي.
اجرایس فروم د اروپای ټولنې له سفیر سره ولیدل. په دغه لیدنه کې د افغانستان د ټاکنو پر پروسې، د اصلاحاتو پر لړۍ او همداراز د پاکستان او افغانستان پر روابطو د سویس پروسه باندې خبرې وکړې.
دغه ملي بند دغه کوم معلومات څنګه لرو د وروستیو کې پاکستان ته تللی ویل پاکستان کوم زیری راوړ، یعنی کوم خبر سره راغلی و دی؟
بحث دا و چې افغانستان او پاکستان اړتیا لري چې مشترکاً له یو بل سره کار وکړي تر څو اړیکې له اوسني ترنګلي پړاو څخه د کار کولو یو بهتره پړاو ته داخلي شي او دواړه هیوادونه وتوانېږي چې په هغه پړاو کې له یو بل سره همکاري وکړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په سیاسي حالاتو هم وغږېدي، کله ګرینا په وا چې په کومو حالاتو وغږېدل، یعنې کوم ډول سیاسي حالاتو باندې دوی خپل منځ کې خبرې وکړي؟
په ټوله کې د هیواد د سیاسي ترمنځ د همغږۍ زیاتوالی، د ټاکنو په پروسه کې د سیاسي مسلمان د واحد ځغ ایجاد او همدار د سیاست سره په مبارزه کې او د امنیتي ځواکونو هم ملاتړ د نظام سره په مبارزه کې د یو ځغ پر ایجاد باندې صحبت وشو.
فیصل صاحب کدره تو چې عبدالله عبدالله هم درنګ عملی بن د افغانستان د انتخاباتو په پروسه باندې هم خبري وکړلې، څه کې ویل سول د انتخاباتو پروسه لپاره حکومت وایي چې بودیجې ته اړتیا د اروپای اتحادیې په دې برخه کې د پیسو د ورکړې ژمنه وکړه.
اروپای ټولنه د افغانستان د ټاکنو څخه ملاتړ کوي. ورن هم په دغه ناست کې ویل سول چې اروپای ټولنه لرنو ټاکنو د غلیله مخنیوي او د اروپایونو څخه لیکنې څخه ملاتړ کوي. د دې چې هغوی د شفافیت تر تضمین وروسته او د درېو ورکوونکو د لیستونو او د انتخاباتي حوزې پرین وروسته د افغانستان له ټاکنو څخه مالي او تخنیکي ملاتړ کوي. په دې برخه کې موږ تشویش نه لرو.
قدر من اوریدونکو، د جایر ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل چې د ډاکټر عبدالله په کابل کې د اروپایي استازي د اروپا د استازي فرانس مایکل ملبن د لیدو کاتو په اړه جزئیات تر سره شریکول. او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د لومړي ځل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ او کرملن وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په خپلو کې د اړیکو د ښه کېدو لپاره به په ګډه کار کوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره په ټلیفون شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړې. دا ورسره هغه چې ترامپ د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه لوړ وکړه د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ځل رسمي خبرې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د دوی خبرې مثبتې وي او د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره چې ترمیم ته اړتیا لري یو مهم پایل و. سپینې ماڼۍ په یو لنډ بیان کې همداراز ویلي دواړه ولسمشران ترامپ او پوتین هیله لري چې د نن ورځې له خبرو وروسته به دواړه خواوې کولی شي چې د تروریزم او نورو مهمو مسئلو په برخه کې چټک اقدام وکړي. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین بیا په یو بیان کې ویلي چې د ټلیفوني خبرو فضا وښوده چې د دې لیوالتیا شته چې امریکا او روسیه په خپلو کې اړیکې بیرته ترمیم او ښه کړي. کرملین وویل دواړو لورو د روسیا او امریکا ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او ثبات لپاره د ګډ او اغیزمن کار کولو لپاره تیاری وښود. کرملین دا هم وویل چې پوتین او ترامپ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوی په وینا د نورو تروریستي ډلو د ماتولو لپاره په روانو پوځي هڅو کې د روسیا او امریکا ترمنځ همغږي غوره وبلله. د کرملین په وینا پوتین او ترامپ د دې یادونه وکړه چې دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې دوه اړخیزه ګټوره سوداګري او اقتصادي اړیکې بیرته اعاده کړي. خو د ولادمیر پوتین وایاند دیمیتری پیسکوف انترفاکس خبری آژانس ته ویلي چې ترامپ او پوتین پر روسیې د امریکا د بندیزونو د اسانه کولو پر سر خبرې نه دي کړي. متحده ایالاتونو پر روسیې په غیر قانوني ډول خپل خاورې سره د اوکراین د کریمیا د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو څخه د موسکو د ملاتړ له کبله دغه بندیزونه لګولي دي. کرملین ویلي چې دواړو مشرانو د اوکراین پر حالاتو هم خبرې وکړې او په دې موافقه وکړه چې د اوکراین او منځني ختیځ د کړکیچونو، ستراتیژیک ثبات او تروریزم په وړاندې مبارزې په ګډون د نړیوالو مسایلو په اړه دي د شریکانو ترمنځ همکاري ته ورته یو میکانیزم رامنځته شي. په هغه تصویر کې چې د سپینې ماڼۍ وایند شان سپایسر د ټویټر لارې خپور کړی لیدل کېږي چې د روسیې له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو په مهال ترامپ سره په دفتر کې د هغه مرستیال ولسمشر مایکل پینس، د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین، د سپینې ماڼۍ د پرسونل مشر رینس پریوبیوس او د ترامپ ستر سلاکار سټیو بانون هم ناست دي.
قدرمن اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. رحمت الله افغان لنډ خبر نو وړاندې کوي.
په کابل کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن وایي اړتیا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له ترنګلي حالات څخه د کار کولو پړاو ته داخلي شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په بنو اندراب ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو په خپل منځین خطه کې 4 تنه وژل شوي دي. د امریکا د فدرالي قاضي له حکم وروسته چې امریکایي چارواکي په مقر ډول دې منع کوي چې هغه کډوال یا نور چې ویزې لري په هوایي ډګرونو کې بند نه دي بیرته ډیپور کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وویل چې دغه حکم به په مجموع کې پر هغه اجرایي فرمان چې ولسمشر صدر کړی اغیز ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریفای د امریکا متحده ایالاتونو ته د او مسلمانو هیوادونو د اتباو پر داخلېدو د بندیز لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه سخت دریزو او د هغو ملاتړو ته ښه تحفه ده. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مانند د سعودي عربستان، متحده عرب امارات او جنوبي کوریا له مشرانو سره په جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د انقره د سفر په لړ کې له ترکیه سره د جټ جنگي الوتکو د 125 میلیارډ ډالر موافقه لاسلیک کړه. او ماليزیای چارواکي وایي یو بیړی چې یو درستنه پکې سپارو د دغه هواد بورینو ساحل ته نږدې به درک سوي ده.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ د الف لوبډلې سیالي د زیمبابوي لوبډلې سره دوام لري. د دغه سیالي پچا د زیمبابوي الف لوبډلې وګټله او افغانستان ته د توپهنی بلنه ورکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځیدو پاتې څلوېخت اورونو کې خپل سیالي لوبډلې ته 208 منډې هدف ټاکه. په دغه ټورنمنټ کې د افغانستان دویم سیالي ده او څلور سیالي چې ټولې د زیمبابوي لوبډلې سره دي پاتې دي. افغانستان له دغه هیواد سره خپل لومړنۍ سیالي هم ګټلې وه.
پام کې دا چې د افغانستان د موټای لیک سیالي په دوام پر روانه ونی کې د شلو لوبغاړو ترمن سیالي تر سره شي. د افغانستان د موټای فدراسیون د رسنیو مسول علي ظفر عاطفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي په همدې ونی کې د ځواني طبقې ترمن پیلېږي. د موټای لیک سیالي د 300 لوبغاړو په ګډونی ونی مې ښکړاندې په کابل کې پیل شوې دي چې درې ونی بنورې هم دوام وکړي. او د هسپانی د لالیګا لیګ په سیالیو کې بنند د بارسلونا او ریال بیتیس لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالي تر سره کړي. دغه سیالي نن د مازیګر په 3 بجو پیلودونکي وچی په بیتولو په خالي کېږي. بارسلونا د تلایي مسلس په توګه دغه سیالي تزي او د فوټبال د شنونکو په باور بارسلونا به دغه سیالي وګټي. بارسلونا لومړنۍ لوبډله ده چې د هسپانی د لالیګا لیګ په سیالیو کې تر ټولو کمې بیلې لري. لملتیامو مننه.
له سحر ګل امیرزی مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. د روزګان ولایت د ولایتي شورا ځینو غړو او یو شمیر مدني فعالانو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې ښځو ته د کار زمينه نه ده برابره شوې او دولت باید د کار زمينه ورته برابره کړي. نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي.
ولایتی شورا او مدنی پالین وای که په روزګان کې مېرمنو ته د کار زمينه برابر سي نو د خويندو پر وړاندې به تاوتریخوالی کم سي. په روزګان ولایت کې د ولایتي شورا وکیل شمشاد غزلباش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ورستي جګړو ډېرې مېرمنې سرتوري کړي او د کور چارې ورغړې سوي دي او په خبره چې دولت باید دغه مېرمنو ته په کور کې دننه د کار زمينه برابر کړي تر څو مېرمنې له فقر لاس واخلي او خپل اقتصادي ستونزې په خپل حال کړي.
بیا هم د دوی مدرسو په څنګ کې یو امتحان باید دوی ولري، ولې چې دوی داسې کسان شته چې دغه د کریا مثلا دوی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په اورزګان ولایت کې په تېر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 15 بیا بیلابیلې قضیې رامنځته سوې دي. له دې سره یو شمېر مدني فعالین هم له دولت څخه د خویندو لپاره د کار غوښتنه کوي. د هغو له جملې څخه یوه د مدني ټولنې مسؤوله انوشه بارکزی ده چې وایي په دغه ولایت کې د خویندو پر وړاندې تاوتریخوالي ډېر سوی او دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
شدي وطني جات مثال شوست از دير زمينه مساعده نه دستي او مزاده نور دسي امتيازات شوست نه جوړ کوي چې په اداره کارو کې
همدارنګه بل د مدني ټولنې مسول بيبي مرجان کوچی بي وای چې د شذو پر وړاندې پرتی ستونزې په څو څو ځلې تر مرکزی دولت رسولي خو هغه تر اوسه د ورزګانی میرمنو سره هیڅ ډول مرسته نه دی کړی.
د نرو د شذو حقوق یو ده، بای سنر ګور په حکومت کې کار کوي، شذم برخه کې واخی شذ تم په حکومت کې کار بيداسي کار ورکول شي، موږ مجبور یو موږ به مزایرو ته دوام ورکوو.
ورزګان یو د افغانستان له هغه مرکزی ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت تاتیا سلنه خلک بي سواد دي او یوازې شل سلنه وګړو ذکر کړي دي. په اورزګان ولایت کې د شوز چارو ریاست رئیس اغلی رڼا سمي په ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د شوز لپاره کڅه هم پروژې پلیسي وي خو هغه یوازې د لن محل لپاره وي. نو موړي غشتنه کوي چې په دغه ولایت کې د شوز لپاره د پنی او هرپوي ذکر زمينه برابر سي تر څو هغه د وژد محل لپاره په کار وګمرل سي.
نه خیر، په هغه رقم چې باید د خوند لپاره دلته د کار زمينه برابر سوي وي او د دې لپاره هر سهولت لکه چې تاسو ویل چې د دې لپاره سهولتونه برابر سوي وي متاسفانه نسته.
دا یادونه ورده چې لدی وړاندې یو شمیر غیر دولتي موسسات ویلي و چې په دغه ولایت کې د شوز د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یو شمیر پروژو د پلي کېدو پلان لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کندوز کې پوځي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پامیر یو په نوم ژمنی تصفوي عملیات له پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 100 وسلوالو طالبانو ته مرګژوب لاوخته او په ګڼو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي. او قدرمنو اوریدونکو، د همدې راپور په خپرېدو سره زموږ د نننې خپرونې هغه برخه چې راپورونو ته مو ځانګړې کړې وه پای ته ورسېده.
په کندوز کې څه باندې 100 تنو وسلوالو مخالفانو ته مرګژوب لاوخته ده. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ پلې لیوا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پامیر یو ژمني تصفیوي عملیات په پایله کې څه باندې 100 تنو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ پلې لیوا قمندان برید جنرال ادم خان متین له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه عملیات څه باندې یو میاشت وړاندې پیل شوی وو او لا هم د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو کې جریان لري.
په اساسي عملیات هوایی آتش وزارت توپچی و جنگ رویارویی
د روان عملیات په نتیجه کې وڅ څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څه باندې پنځه شپېته تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه د دښمن ټول پلانونه هم شنډ شوي دي او لا هم عملیات په سیمه کې جریان لري. د ښاغلي متین د خبرو پر بنسټ چې دوی د دې عملیات په پایله کې د کندز ښار په نږدې شاوخوا سیمو کې یو شمېر لویې قرارګاوې جوړې کړې دي او پر یو شمېر نورو باندې هم کار روان دی. په همدې حال کې د نوموړي ولایت د امنیت قمندانې د امنیت امیر سمونوال سفر محمد هم وایي چې په دې عملیات کې د افغان ګډ ځواکونه ښه لاسته راوړنې لري.
مردم کاملا مطمئن باشن انشاءالله عملیات مو بعد از ای انکشاف پیدا میکنه.
خلک دې ډاډمن وسي زموږ عملیات په ښه توګه پر مخ روان دی او موږ پلان لرو د دې عملیات په نتیجه کې د کندز لرې پرتې سیمې هم د دښمن له وجود څخه تصفیه کړو. دغه پوځي چارواکي وایي چې په دې روان عملیات کې ملکی خلکو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د کندز مرکز پورې د اړوند سیمو خلک بیا وایي چې د دغه روان عملیات له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ولایت ښار پورې اړوند د الچین د سیمې یو تن قومي مشر عبدالمحمد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې روان عملیات کې دولتي ځواکونه هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
طالبان تمام زیر فشار هم خوکه دی چې دا کم کړم دیګه دا کوم زوري ما مازم نه میکشه.
زموږ په سیمه کې طالبان فعال حضور لري او موږ د سختو فشارونو لاندې یو او زموږ وس نه رسیږي چې له هغوی سره جګړه وکړو. دولت باید مخته ولاړ شي او د خلکو ستونزې باید هوارې کړي. د دغو پوځي چارواکو په وینا چې روان عملیات په دې خاطر ورو ورو پر مخ ځي څو ملکي خلکو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وانه وړي. خو له دې وړاندې د کندز د ولایتي شورا غړو او د دې ولایت خلکو خبرداری ورکړی وو که چیرې د ژمي په دې پاتې دوه میاشتو کې دولت د دې ولایت د مرکز شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه نه کړي نو په راتلونکي پسرلي کې به دغه ولایت له سختو امنیتي ننګونو سره مخ شي. بلخوا ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغو پوځي چارواکو ادعاو په ردولو سره زیاتوي چې لا هم وسلوال طالبان په خپلو پخوانیو سیمو کې حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسي. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسې ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسې یو ایمیل هم ازادي راډیو ته رارسېدلی دی او د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مو نه ځنډو، راځئ چې دغه د نن ورځې پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږه غلا ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ ګران ورور حکمت الله موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې وایي چې د ده یو ملګری خپل پلار لټوي. د دغه محترم ورور پلار د طالبانو د رژیم په وخت کې ورک شوی دی چې نوم یې د محمد منیر او د یار محمد زوی دی. دغه شخص د هلمند له نادلي څخه دی. دغه زموږ ګران ورور وایي چې ازادي راډیو کې د دغه شخص چې محمد منیر نومیږي په هکله معلومات خپاره شوي دي، خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما داسې معلومات پیدا نه کړه. دغه ده د دغه ګران ورور حکمت الله ایمیل مو ولوسته. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره داسې موږ ته لیکلې ده. د افغانستان کوډ د 0039 بیا تلیفون شمیره ده 9954383 او یا هم 0093 83 0239. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسیدلي دي، په کومو کې چې موږ ته مو سلامونه هم را لېږلي دي. د تاسو سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. راځئ چې اوس دغه تلیفوني پیغامونه واورو، په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. زه ستاسو د
غزنی ولایت کې ګیرو ولسوالۍ چې خبره کوم، د ما یو ورور د حضرت احمد نیکی د اجنرګول صاحب زوی ده. دا را چورک سوای دا د درې میاشتې څلور میاشتې کې چورک سوای دا بس کوي. تا ته په دیا کوم معلومات ما ته زنګ وي مراش مراد ټلیفون شمه را دم چې پر وسته ونی یا تاسو او درو یا یو څه درو وي.
سید عین بیا د بادغه سوالات د غورمای سوال سوالی د غرخانی د خیشکام کلی وسیدون کم خپل سلامونه او احترامات ازادي د رادیو کارکونکو او ردوونکو ته وړاندې کوم. مې دوست نامه د شیر احمد داسی زولازوی د کښر ورو نومه نور احمد دی. په درې اټایم کار کې د غلاینو د شاه د لامند ورسوالي ودی خو اساس ما سینه درکسه ودی. په دې ما زغاوري او یاد د بل دوز ما زغاوري کوله ما سره په داش مار ټلیفون من تما اوسونی دي 0 8 8 0 8 3 3 8 5. شماره بیا تکراروم 0 8 8 0 8 3 3 8 5.
السلام علیکم، زما نوم محمد دی، د کندز ولایت بشلاشر ولسوالۍ. زما یو بچه خاله دی په نامه د امیر خان، چې د خان محمد زوی دی، د ملا نواز خان وراره دی، د کراچۍ د ښار څخه نادرکه شوی دی. د اووه اته کاله کېږي هېڅ معلومات یې نه لرو. که څوک د ده په اړه معلومات لري په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي 0 4 4 6 2 1 2 8 1.
زه محمد ولی د کندهار د ولایت د سپین بولدک خبره کوم. زما د پلار د عکازی د میراجان د شپو وشت کال کیږي د خپل کور نادرکدی د اوځناکا فکر د عکازی دی. هر چا چې درک معلوم دی د حودم دی د جرجر د ولایت د جراوت ولسوالی د اوځن د کیریه دی. هر چا ته چې درک معلوم وي که په ایران کې د ازما خبره څوک اوري که بل ځای اوري، ما ته دې په دغه شمېره زنګ را ووي 0 9 9 1 2 2 1 9 5. یو شمېره یو وار بیا وایم 0 2 2 1 9 1 2 2 1 9 5. مننه.
بلی السلام علیکم، زه په زلربی د زابل ولایت خبره کوم. ما یو د خاله زوی دی، دا یو کال کېږي چې نادره کړي د کور څخه وتلی دی. که هر چا پیدا کړي یا د زما خپل زما زغ اوري په دغه نمبر کې زنګ راته ووایي 0 5 0 4 4 0 6 0. د ټلیفون شماره یو وار بیا درته وایم 0 5 0 4 0 6 0. سلام علیکم.
السلام علیکم،
زه عبدالسلام زرمل د زابل ولایت تشکیل انصاري څخه دا پیغام درته کوم. زما یو سپین ږیری اکا چې د میراب خان ورور دی، دا یوې د درو ورځو نه مخکې په شاژن د غزني په ښار کې نادرکه معلومات وي، نو په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووي چې پر اوسه واوي اته ویس نه.
السلام علیکم، عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. نازوی ورک سوی چې د قاری ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا پنځه نیم کاله شپږ کاله کېږي چې ورک سوی دی د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. د قاری ملا عبدالرحیم په اړه هېڅ معلومات ماته نه کېږي، نه د مرګ او نه د ژوند. هر مؤمن ورور مسلمان ته که چېرې د قاری ملا عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ او یا د کوم مسلمان سره بندي وي، نو ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شماره ده 0-2-9-8-3-9. یزل بیا ټلیفون شماره 0-2-9-8-3-9. وسلام احترام جان مننه ازادي راځو.
السلام علیکم، زه خیر کو دی ولسوالی می کوهنک د کلی رسیدونکو یم. دغه یو تلورک د جنیا کوپ نامو باندې دا جاندار تغیږی زما په پیدا دولس کاله کې ورک سي پیدا شي موږ ته په دغه شمیره باندې ټلیفون وکړي. زره ټلیفون راته کوي 0-9-2-0-9-15-1-4. اوس غرنۍ علاقه ده، ټلیفون ښه کار نه کوي. کله کله به ازادي راډیو ته ټلیفون کو دا به ضرور نشر کوي. د نیکو په نامه دا دولس کاله کېږي چې ورک ته د پردل او د اودل ور ده. سلام علیکم،
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته وایم. زه حاجي محمد اغالي حاجي جبار ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مونږ پلار دا درې کاله یې ورک ده، ګونګای ده، نه اوري نه غږېدی شي. عمر یې تقریبا شپېته اویا کلو ده. او دا چې د هغه محمد اغالي ولسوالۍ نه یو پیغام ازادۍ راډیو ته تللی و، دا به هم ډېره مهرباني که دغه بیا خپره کړي. او زما د ټلیفون شمېره ده 0-10-6-1-1. دا به من ډېره مهرباني وي. السلام.
السلام علیکم، زما یو ملګری دی د عبدالر خلیل په نامه. دا درې میاشتې وروسته کچا سره په دې نمبر د ازادۍ نمبر ته دې زنګ ووهي. السلام علیکم.
تقریبا سفزی د سپین بولدک سره سی سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، دا یې شپږویشتمه میاشت ده. نوم یې باران دی، فرنګ سوربخون دی. شپږ میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه شوی دی، د پنځلسو کالو دی. او هر مسلمان ورور ته هر ځای شي چې دا اعلان اوري معلومات یې، نو چې د خدای د رضا لپاره په دغه شمېرو زموږ سره تماس ونه شي. اوله شمېره زما ده، زه پلار یم. 0-2-1-1. بله شمېره ده 0-1-1-5-5.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-0-2-2-4-0-1-5.
د ازادۍ راډیو د ورکو شوو عزیزانو د خبرونې اورېدونکو السلام علیکم، زه عمران یم، د کندهار ښار څخه خبرې کوم. زما یو ورک عزیز دی د محمد الله په نامه، چې څو موده مخکې یې له کندهار څخه و خارج ته په قاچاقي لارو باندې سفر کړی دی. تر اوسه پورې یې نه له کورنۍ سره او نه یې له موږ سره تماس نیولی دی. که محمد الله یا د محمد الله په اړه بل څوک معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې دې له موږ سره په همدې شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0-2-2-2-8. د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0-0-0-3-2-2-8. له ازادۍ راډیو څخه زیاته مننه کوم. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه حیات الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور درې میاشت کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. کار چا ورور زما ورور پاکله معلومات را کې 100,000 افغانۍ جایزه ورکوم په دغه شماره دې مشه زنګ وي چې په 203 دنیا 2500 شماره زل بیا چې په 203 دنیا 2500 زادي راډیو څخه مې ډیر خوشاله یم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه سردار ولی د بادغیس ولایت د بالامرغه ولسوالۍ د قریه چلنت استاد سره خبره کوم. زما دغه پیغام غواړم چې پریږدم پر ابراهیم همری زما د سلام پسله سلامه دغه زما پیغام زما پلار چې دی د ملا بزرگ په نامه د یویش کاله شل کاله خامخا کیږي د طالبانو د اول تاریخ رئیسی د مزار شریف او خواته ورک دی که هر سړی هر مؤمن مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري ما ته دې د دغه ټلیفون په شماره زنګ ووهي. خپل ډبله شیرینی دې ترلاسه 0505 3 4 5 5 بیا شماره تکراروم 0505 3 4 5 5 د ډیر مهربانۍ د مخه په هر ځای کې چې هر مؤمن مسلمان ورور د غزما غږ اوري دا غاز ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي خپل شیرینی دې د لاسه کې.
الو السلام علیکم. زما نوم اسلام دی. زما د ورور شنو امیر خان مې جوړ کوم ماشیا دی دا څلور کال کې چې نه حاله ته نن نه هي زما نه فل څه خنا زره کسو دي چار څو کال معلومات لري په دا کې څه نشي روز نو سر تماس ونیسه څه پر اوی اته څه دې څه نه ساو درو څه لوي دا زادي راځي ته خدیر خوشاله ادواله کاغوانی دې زر کول.
او بعد از محمد نسیم تو خیل د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د بوکند سیمه څخه تماس ونیسه. ما پیغام دا دی چې زما یو اکا په نامه د عبدالرحمن د څو کلونو راهیسې ورسته کچیرې چاته معلومات یا یادې زما زغ اوري په دغه شماره باندې زما سره تماس ونیسه 0905 4 5 8 3 2. وسلام.
ما نه دا د راځي او دا زما ورور دی کرمنام دی چې درې کال کې چې ورته یې سټیل شاول کنهار ولایت شاول کوټ ولسوالۍ دی د حکر چا معلومات راکې ست معلومات راکې نو غدا غشنره دي زنګ راوي سی پر وڅاوي ول تا تشپته څلو شته تشپته یو ځل ځه سره تکراروم سی پر وڅاوي ول تشپته څلو شته تشپته. وسلام. بل مې خلاص دی چې غفور څنګه کندهار ولایت څنګه ول ساري چې لغور دي سی پر وڅاوي
تقریبا هر مسلمان میرا یو ځل بیا تکرارم 0 1 1 2 8 0 0 8 5. سلام به اعتراف
کریم الله د کندهار ولایت د شهر کوټ ولسوالۍ. ما یو ورور وخت تقریبا 2 کاله کېږي دا دریم کال دی چې هر مسلمان ورور ته اړ معلومات لري خپل نه کېبلانې نیږي موږ ته په دا لمبر ژنګ راټولوي
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زمان نوم پاج آسمان دی در غزنی ولایت در گیلان ولسوالی در رسنی اوچی دون کهیم زمان یه ورور پرامودی پاج رسول داشت پاک کاله که چی لکوره تخور که هیت حال و محالی ندی معلوم که هر سال زمان با پیغام آوری دای پخپرا آوری پدوش مراجی را ما سرا تماس ونی چیم سپر و وستا و ونیوی دریسا و دوالیا شکل دیش مرای وار بیا تکرارو صفر و نه و دره و دو دره شپا نزد دره دوش چه میدن خواهشی که ما در پیغام نشر که و سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000224211211415. ګرانو محترمو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ای میلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریلی اوسئ، خو په یاد ولرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر و بجو پورې خپرونې لري.